درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د راپورونو ترڅنګ خبرونه لرو چې لومړی مو پام خبرونو ته راړوم. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 8 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سمات تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلې د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دي او هوډ لري چې افغانستان ته واستوي. تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی وو او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې قانوني اسناد یې درلودل. باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی دی. سرچینو د دغه ډیپلومات نوم محمد زبیر ودان شو ولی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چاري د پخواني جمهوري نظام ډیپلومات امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماتان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال د کندهار د انارو صادرات شدي او تر دې دمه یې 15,000 تنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږ کال شدی، څو میاشتې چې انار را رسیدلی د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږ کال د انارو حاصلات 10% زیات دی، خو کروندګر او باغداران وایي چې د انارو فصلونه ځینو مرضونو زیانمن کړي دي. په دې اړه مفصل راپور وروسته وړاندې کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین ډېر د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکوجین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وشل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون 6 تنه ټپیان شوي دي. په برید کې د ارتودوکس یو کلیسا هم زیانمنه شوې ده. د اوکراینی چارواکو په خبره روسی پوځیان چې د دیمپرسنکی ځای پر ځای شوي، نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزی ښار او نورو آزادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېریدو دي.
تاسو مینه ولې زه د یو مسکوټ واسنه نه لرم چې واخه مو سره بشاند د خپل مؤمنانو سره بغار و مجاړم ناشته يم.
د خړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شوزو کړهونه ډېروي. د دې دلیل لوي مدني فعالې پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابر نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی دی. په کندهار کې سږ کال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یو چې په نارنجانه ولا باندې ارزان پلورو. اکثره موږ نارنجې کوتو تو ګرځای شش انار چوي دا بیا په نیمه بای را سغواړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزې پرې کوي. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي ک بیړنۍ مرستي ونشي وضعیت په لا پسې خراب شي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستې بندې کړې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین راسره دی، له ده به واورو.
او مننه څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ژمي په درشل کې دا پرله پسې سویم ځل دی چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان چې د نړۍ په کچه له بېوزلو کسانو سره د خوراکي موادو په برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی سازمان دی، خبرداری ورکوي او وایي چې دوی سره په افغانستان کې بودیجه کمه شوې ده او له همدې کبله میلیونونه یا سلګونه زره افغانان متاثره شوي دي. WFP په تازه اندېښنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ناوړه عواقبو د پایلو خبرداري بیا هم ورکړی دی. دوی ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله 12 میلیونه کسان له هغه لست نه وستلي دي چې دوی ورسره په خوا مرسته کوله. البته په افغانستان کې په مجموع کې نه لست تر 10 میلیونه پورې کسان خوراکي مرستو ته یا هم د بشري حقونو د بشري مرستو رسیدنې ته د دبليو اف پی په سرګندونه اړتیا لري. دبليو اف پی په دغه خبرداري کې ویلي چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به د ژمي پر مهال چې یوازې څو میاشتې ورته پاتې دي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دبليو اف پی د خبرداري یوه برخه د افغان ښځو او ماشومانو په اړه باندې دا ویلي چې په افغانستان کې له دوی سره د بودیجې د کموالي ډیره پای اخزه او ماشومان پرې کوي، ځکه د دبليو اف پی په خبره دا مهال 4 میلیونه میندې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او ویل دي چې له دوی سره مرستې کمیږي. دغه خوارزواکه کسان هم له هغو مرستو نه بي برخه کیږي چې دبليو اف پی ورسره کوي. البته دبليو اف پی له مخکې نه هم ویلي و چې هغه سلګونه زره کسان د دوی د مرستې نه ترلاسه کوي چې
مالی ډیر زیات مننه. اسدالله لودین وو چې د خوړو د نړیوال پروګرام په قول ویل چې ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي او خبرداری ورکوي چې که بیړنۍ مرستې ونه شي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د بهرنیو مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته، ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه، فقر، بیچارهګي رامنځته شوې ده، ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه، ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه، هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي، او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به تر ډیره په ښځو وي. او څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاتې تاسو څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې، د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو، د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه ته یوازې په چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونو او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی ده په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن پنځوس سلنه شپېته سلنه ښځې وې نجونې وې چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکې د خپلو کورونو وې. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا سل سلنه دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسه نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کېږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنې هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نغدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده، ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر آواز څوک نه اوري. هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي، او په دې کې مثلا چالو پریبو دا شته دی، کېدای شي ممکن یو څه کمه سلنه برخه هغه ځینو کسانو ته ورکول شي، چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې موږ ورسولې تر خلکو پورې، خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسېږي، هغه پکې نشته ده.
مدنی فعاله ډیوه امرخیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی، او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده هم پیل کړی ده. د سرچینې په اساس د طالبانو حکومت لخوا نوی معرفي شوی ډیپلومات محمد زبیر ودانو میشي، او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه. د دغه سرچینې په حواله دغه ډیپلومات ته په کابل کې د ترکیې سفارت ویزه ورکړې، او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینې د طالبانو حکومت لخوا په ترکیه کې د دوو نورو ډیپلوماتانو د ګمارلو خبره رد کړه. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د طالبانو حکومت له زبیر ودان پرته دوه نور ډیپلوماتان هم ترکیه کې د افغانستان سفارت ته لیږلي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې یو بل ډیپلومات هم په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته هم ورمعرفي کړی و. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګډون 12 افغان ډیپلوماتان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکیه هم د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په سفارت او قونسلګری کې دنده ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ړنګ شوي جمهوري نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده پر مخ وړي، او یو شمېر پخواني ډیپلوماتان هم تر څنګ کار کوي. یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي د ترکیه دولت د دې نوې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوې ګام د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د جمهوری نظام پر مهال په ناروی کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی وایي کوم تعامل چې اوس مهال طالبان په ډیپلوماتیک ماحول کې له نړۍ سره لري، د هغه تعامل یوه برخه ده چې دوی د ډاکټر اشرف غنی د دولت پر مهال هم له نړۍ سره درلود. معنا ده چې د دوی ترمنځ راکورته موجوده وه. انده چې د دې په وینا د مسکو په څیر بهرني سفرونه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. اغلی بارکزی زیاتوی تر کومه چې دولتونو دی وی رسمي اعلامیه بخپرولو سره د طالبانو پر رسمیت پیژندل نه وی اعلان کړي، دا تعامل پر رسمیت پیژندل نشي ګڼل کېدای. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنون کې سمیر یوسفزی بیا وایي چې څه هم چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د رسولو لپاره په ګڼو هیوادونو کې ډیپلوماتان منل شوي دي. هغه وویل چې ترکیه غواړي چې د افغانانو ستونزې حل شي، له همدې امله اجازه ورکړي چې ډیپلوماتان یې هلته ورشي او د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. د ښاغلي یوسفزی په وینا پرته له دې چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان سفارت هم د یک شنبه په ورځ خپل فعالیت بند کړ، خو ویلي دي چې په استثنایي ډول به ځینې بیړنۍ کنسولي چارې پر مخ بیایي. په هند کې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ د دغې پرېکړې لامل د هند دولت مالي او ډیپلوماتیک نه ملاتړ او په افغانستان کې د مشروع حکومت نشوالی په ګوته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څه موده مخکې ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم یو پروګرام ته ویلي وو چې اوس مهال دوی په 15 هیوادونو کې ډیپلوماتان لري.
ډېره مننه آصف الله تلاشو.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د کندهار باغداران وای سشکاله د انارو حاصل زیات دی، خو ډیره برخه چاودلې او یو ډول نباتي مرض وهلی دي. د دوی په وینا د انارو د چاودیدلو لکبل اړ دي چې تر پخېدو د مخې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای له کندهار د انارو صادرات پیل شوي او هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار پاکستان ته صادریږي. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی را سره دی چې د کندهار د انارو او د باغدارانو له شکایتونو مو خبر کړي.
سروان صاحب سلامونه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د کندهار انار چې تازه حاصل ته رسېدلي او د تېرې یوې اونۍ راهیسې حاصلات پیل شوي، باغلرون کې وایي سږ کال د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او هم یې د شپتې په نوم یو نباتي مرض کړي. بغلورن کې وایي انار ته دغه نباتي مرض د وچکالی او غیر منظم هوا له امله ورپېښ شوی او درمل نه دی ورکول شوی چې پر وخت دغه مرض مخنیوي وسی. د انارو هغه برخه چې چاودلې وي او به حتی د صادراتو او یا انتقال وړ نه وي، د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ شوي دي او سلګونه کسان دغه انار څخه انارداني باسي. دغه کسان سره چې موږ خبري کړې دي، د دوی شکایت دا دی چې سږ کال د انارو دانه دانو به چې ده هغه د تیر کلونو په پرتله ټیټه ده. په عین وخت کې د کندهار د کرم ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه شته چې سږ کال 2,800 ټنه حاصل وکړي او دا د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. د کرم ریاست چارواکي د انارو د نباتي مرزونو د مخنیوي په اړه وایي چې دوی په هر ولسوالۍ کې باغلرونکو ته مشوري ورکړي دي او دغه راز د امکان تر حده د ځینو درملو مرسته هم ورسره کړې ده. د کندهار د انارو صادرات د معمولا د میزان په میاشت کې پیلیږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونی د مرستیال او باقي بنا سره چې موږ خبري کړې هغه وایي چې هر ورځ شاوخوا 40-50 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادریږي چې په تیرې یو اونۍ کې د دغه انارو اندازه 15,000 ټنه ته رسیدلې ده چې ارزښت یې شاوخوا 2,000,000 ډالر کېږي. څرمن صاحب د دول ورد چې د کندهار انار تر ډېره پاکستان او له هغه ځایه هند ته صادریږي.
ډېره مننه صادق رشتونی و چې د کندهار د انارو په اړه معلومات په خپل راپور کې درکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو نړیواله موضوع، د اروپای ټولنې د بهرنوی چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن په کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دغه غونډه تاریخي بللې ده. غونډه داسې محل جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسی پوځیانو تازه بریدونو یو تن وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات به لاسدالله لودین.
د اروپای ټولنې د اکثرو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پلازمینې کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې دي. دا اندېښنې وروسته له هغه راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پوپولیستی یا امپلاوه ګوند ټاکنې وګټلې او دغه ګوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار یې کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 22 غړي هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین د خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل له دې ډاډ سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګری د بهرنیو چارو وزیران نه دي لیدل شوي او پر ځای د ټیټي کچې استازي استول شوي دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړي او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولانډ که څه هم له اوکراین سره ښې اړیکې لري خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو له کبله یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغه ټولنې 28 غړي دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلي د مخنیوي لپاره د لایحه د لاسلیک پر مهال وویل د اوکراین سره مرستې به چې دغه لایحه کې حذف شوي د نورو قوانینو له مخې دوام وکړي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې ویلي کیف د دوی په ملاتړ حساب کولی شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تیره شپه پر خرسون ښار د روسیې پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس په هم بختیار ساحل ته ورسو چې د سپورت له دنیا مو خبر کی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د راتلونکي 500 نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې منیټور یا سلاکار ټاکلی دی. دغه سلاکار د هند پخوانی توپوهونکی اجی جدیجا دی. جدیجا له 1992 څخه تر 2020 کال پورې د هند د ملي لوبډلې غړی و چې په دې موده کې 13 او 1.96 نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي. هغه د هند ملي لوبډلې روزونکي د هند ملي لوبډلې لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. تر دې وړاندې جدیجا د هند له بېلابېلو نړیوالو تلویزیونونو سره د لوبې د شننې او کمنټري دندې هم مخ ته وړې دي. په یو لوبډله کې منیټور یا سلاکار مهمې دندې سرته رسوي چې هغه د لوبې په ټولو حالتونو او د مقابله لوبډلې په مختلفو برخو د هغوی په ضعف او د هغوی په قوي نقطو باندې د خپل لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. بل لور ته کرکټ بورډ په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې ته له عمان ملي لوبډلې سره 2 ورځنۍ او 15 سیالیو 2 لوبلړې برابرې کړې دي. کرکټ بورډ وایي دا لوبلړې به د اکتوبر په 9 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې پیل شي او په 28 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه راز د چین په آسیایي سیالیو کې بیا نن د کورش سیالیو یو بل افغان لوبغاړي اجمل اساقزی سیالۍ ترسره کړه. هغه په منځلوبه یا کوارټر فاینل کې له خپل کوریایي سیال سره ولوبید خو ماتې وخوړه او په دې سره له مډال ګټلو بې برخې شو. دغه راز باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ښځینه والیبال ملي لوبډله نن دریمه سیالي ترسره کوي. یادې لوبډلې خپلې لومړنۍ 2 سیالۍ په غټ تفاوت بایللې دي خو ویل کیږي چې نننۍ سیالي هم له سرسخت سیال سره ده او ښایي دغه لوبه هم د افغانستان په ماتې سره تمام شي. خو د افغانستان د خزینه والیبال ملي لوبډلې غړو په بیلابیلو مرکو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هدف یوازې دا دی چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د ښځو استازولي وکړي او په راتلونکو کې به د افغانستان د والیبال او دغه راز نورو برخو ښځینه لوبډلې ښې لاسته راوړنې ولري.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
نن د اکتوبر دوهمه د هند مخکښ خپلواکي غوښتونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ د عدم تشدد نړیواله ورځ نومول شوې ده. دا چې تشدد په افغانستان کې څومره دی په دې اړه د مرسلین ارسلا راپور واوري.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 21مه کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر وو او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند خلکو خخ کړی و.
په تیرونو پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه وو.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په یوه سترګه ړوند شو.
نوم یې مجیب و. له دې ځایه ووته ویلې مور جانې دلته جګړه ده، کندوز ته لاړه. د ورور په کور یې د هاون مرمۍ لګېږي، ټپي کېږي، تر سهاره ټولو ته زنګونه وهي او ویډیوګانې یې ډکې کړې چې ملګرو ته ووایي زه داسې قوي یم. مش ورور هم په چره ولګېد او ړوند شو. لکه سبا د کندوز روغتون ته یوړ، هلته یې سا ورکړه.
دا مور وایي تر اوسه نه پوهېږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبانو حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالی او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چې رقم خشونت میکنه.
موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وغوښتو، خو د طالبانو د حکومت